یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به هم کېږي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ تیاری لري. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نوی مشر وایي دوی به د وروستي بهرني عسکر تر وتلو له افغانستانه د افغانستان لمنتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه نیولې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه پرانیستي غونډه کوي. د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان ملاتړ کوي. جنرال بروتس پرون په مزار شریف کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او دوی پر ټولو شکلو خواوو ژغ کوي چې د یوې هر اړخیزې موافقې د ترلاسه کېدو لپاره هڅې وکړي. جنرال بروتس ویل د دوی په ماموریت کې هیڅ تغیر نه دی.
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي.
د ناټو د جنرال پرون رسما په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه. د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان امنیتي قواوې روزي او ملاتړ کوي. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ په بیان کې چنن خبر شوی راغلی چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو وګړی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوس او حملې مسؤلیت ورسپارل شوی و نیول شوی دی. د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه ویل شوی چې نیول شوو وګړو منلی چې د تخریبي فعالیتونو مسؤلیت ورسپارل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د چین او روسیې په غوښتنه یوه پرانیستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغو بیانونو په اړه دي چې دا چې وایي پلان لري د منځني واټن وشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه د امریکا او روسیې ترمنځ د درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و. دا تړون له مځکې څخه په ویشتل کېدونکو هغو کروز او بلستیک توغندیو چې له 1500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي بندیز لګاوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکي ویلي بیره له دې کبله ده چې ډېر ګواښونه سته. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې ویلي و چې د روسیې حکومت مکررن پر دغه تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و تیری کړی دی او دوی له دغه تړونه وځي. د امریکا دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې وویل یو داسې توغندی توغولی چې په 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. تاکل سوی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په فرانسې کې د نړۍ د ستورو او صنعتي هیوادونو یا G7 د غونډې تر پیل مخکې له ایراني چارواکو سره وګوري. د ایران جمهور رئیس به فرانسې ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د غونډه د فرانسې په جنوب کې جوړیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې خبر ورکړی چې ایمانوئل مکرون به په دغه غونډې په څنډه کې د لیدونو کتنو په ترڅ کې د واشنگټن او تهران د کړکیچ د هواري لپاره هڅې وکړي او خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هرادینای په مشرۍ د حکومت د نړیوالو فوق العاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته په دې غونډه کې اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. تر انتخاباتو مخکې لا د صدر اعظم هرادینای د ګوند او د پرشتینا د شاروال د ګوند ترمنځ د ټاکنیز ائتلاف موافقه لاسلیک شوې ده. د موافقې تر لاسلیک وروسته د پرشتینا شاروال وویل چې کوسوا له سختو حالاتو تیریږي، هغه که له سربیا سره د متقابل شناخت او رسمیت باندې پیژندل کیدل دی یا د اداري فساد او تنظیم شوو جرمونو پر ضد مبارزه ده. د پرشتینا شاروال ویلي چې د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره د جدي ائتلاف لپاره اړتیا لیدل کېده. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې د روسیې دوهم لوی ښار دی، په یوه کوچني بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل سوی دی. په رسنیو کې نن د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت د چارواکو په حواله ویل شوي چې په بیړۍ کې د سهار د 5:30 بجو په شاوخوا کې اور لګېدلی او په تقریبا 1 ساعت کې اور مړ شوی دی. د بیړنیو حالاتو د چارواکو په حواله په دې بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو چې ټول د اور لګېدو څخه وروسته له بیړۍ ایستل شوي دي، خو یو وګړی چې د بیړۍ ماشین ته نږدې و وژل سوی دی. د روسیې چارواکي وایي چې د دغې پیښې د علت په اړه څېړنې کوي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ انتخابات به هم ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ امنیتي تیاریو خبر ورکوي.
د انتخاباتو لپاره اند اوس هم تصویري عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د زیاتو رایو پر چاپېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن له دغو رای پاڼو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي. د غراس په افغانستان کې ډیره د ټولو جرمني ځواکونو عمومي قمندان وایي جرمني بل افغانستان د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرستې جاري وساتي. ازادي راډیو او رای د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر ډیر ورځې ورسته او څرګندونه ته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د بربادۍ کلونو ته بیرته افغانستان نه ورګرځي. نوموړي تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي او اوس هغه وخت تیر دی چې نور به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه. د موضوع زما همکار تعقیب کړی اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، د اشرف غنی د تیرې شپې د دارالامان د ماڼۍ د رسمي د پرانستلو په مهال چې کړي دي، که اوریدونکو ته خبر کړئ.
نوری صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې روانو خبرو ته په اشاره سره په دغه غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې خبرو له ټولو جزئیاتو خبر دی، خو تر اوسه ځکه غلي دي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي پیل کړي. ښاغلی غنی تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستې په مراسمو کې وویل چې سوله په نیمه شپه او په پټه نه راځي، بلکې په رڼا ورځ به راځي او حکومت به یې په اړه له ولس سره ټول جزئیات شریکوي.
او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي؟ موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان ولس نغولی شاته لړشی ولس خوخیار دی او بیا په اوازو د سیسو باندې نغولی دا په درځال کې دا نوري سیب چې ټاکل شوی د امریکا او طالب استازو ترمنځ سولې د نه هم پړاو خبرې د قطر په مرکز دوحه کې پایل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خاغلی خلیزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د وی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې چې تیر شپه په دارالامان ماڼۍ کې نیول شوی وو د ولسمشر د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي. اوس هغه وخت تیر دی چې نورو به د افغانستان راتلونکي او برخلیک ټاکه.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
همداشان نوري صاحب نوموړي ویل چې بیا به هیڅ کلم ملیشیا د افغانستان دغه ډول تاریخي ودانۍ ړنګې نه کړي او د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو کلونه یاد کړي چې هیڅ کله به هغه کلونه بیا تکرار نه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ودانۍ لپرانیستو ویل چې وروسته ویل چې افغانستان به یو ځل بیا د دارالامان ماڼۍ په څیر راپورته کیږي او پر خپلو پښو باندې به درېږي. نوري صاحب ټاکل شوی و چې دغه ماڼۍ د تېرې دوشنبې په ورځ باندې د زمري پر 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزې په ورځ باندې پرانیستل شي، خو په کابل کې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې د ودونو په یو تالار کې له خونړي برید وروسته چې لږ تر لږه اتیا کسان پکې وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول، حکومت اعلان وکړ چې دغه ماڼۍ مراسم به د پرانیستې مراسم د څو ورځو لپاره وځنډول. دارالامان ماڼۍ د افغانستان د پخواني واکمن امان الله خان په دوره کې جوړه شوې وه چې د تیرو څلوېښتو کلونو په جګړو کې څو ځله ویجاړه شوه. ولسمشر غني د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې د دې ودانۍ د بیا رغونې اعلان کړی و چې وروسته د افغاني انجینرانو او کاریګرو په زیار بالاخره بیرته ورغول شوه. بلې نور صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامر د افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې سوله راځي خو د ولسمشر راتلونکي انتخابات به اهم کیږي. په ټول افغانستان کې امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د جنوب ختیځ زون امنیه قومندانان هم وایي راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری لري. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان چې په پکتیا کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په کمپ کې سره راټول شوي وایي راتلونکو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او د تیر په څیر به دا ځل انتخابات هم پرته له ستونزو ترسره شي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ټولو ولایتونو امنیه قومندانان د پکتیا ولایت د 203 تندر قلو اردو په عمومي قومندانۍ کې د غوس ملاتړ په کمپ کې سره راټول شوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په اړه د یو بل نظرونه اوري او په وروستیو تصمیمونو غږیږي. د غوس ملاتړ د جنوب ختیځ زون قومندان برید جنرال ټینګ په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د سولې د روانو خبرو سره سره په جنگي پلانونو کې کوم تغییر نه دی راغلی. نوموړی وویل دوی باور لري چې افغان ځواکونه به د پخوا په څیر د ټاکنو امنیت خوندي کړي او له خپل اړخه یې هم د مرستو ډاډ ورکړ.
سربیره پر دې چې د قلو اردو له قومندان سره موږ بار بار خبرې کړي او د همکارۍ فضا لرو، زه غواړم چې تاسې د هغه څخه ملاتړ وکړئ او دا زمینه برابره کړئ چې رواني د ولسمشرۍ ټاکنې په یوه ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیس د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین او د ټاکنو په ورځ د رایه چونې د محلونو د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ کار کوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصویري عملیاتونه درو په بازو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولای سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ په نوماندانه رایه ورکړي.
د لوګر امنیه قومندان رحمه خدا مخلص او د پکتیکا امنیه قومندان محمد ایمن نیازی هم له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمېر هغو ټاکنیزو مرکزونو په اړه چې د محل لوړ امنیتي ګواک سره مخامخ دي د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ.
ولسوالی لوګر قسمه کې د جیران هستین. ولسوالی خوشی همترین ولسوالی است. ولسوالی محمد آقا هم نسبتا خوب است. تعدید یگانه جنجالی که از ولسوالی برک برک و ولسوالی چرخ و خروار یگان مشکلات ها و جنجال ها هست. اونجا هم عملیات های بسیار مؤثر اجرا شده دیگه. عملیات های خاص، عملیات های عمومی انشاءالله دوام داره.
مونگا پا پکتیکا که کم سیتونه چه مشخص شوی دی پاگه که حس نو مشکل نلرو پا پارلمانی تاکونو که هم التا کم دست مشکل پیدا شو، ولی مونگا پلانور تا لرو، مونگا تا مدیگان لرو.
پا پکتیا که در راتون کتاکونو پڑا پا دست حال که در زون پا کچا امنیتی ناستانی ولکی گی چه در پکتیا ولایت دیره اوبسدون که وای تر او سا در بلس مشریزو تاکونو در طول نماندانو در پروگرامونو پڑا نا پوهیگی. اولوی لاملیه در شمر نماندانو لخوا پا در ولایت که در کمپاینی دفترونو نپرانستا او در کمپاینی غندو نترسرکوال بللی. احسان آریان، ازادی رادیو پکتیا.
د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن ډاډ ورکوي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان خو امنیت بیا هم د انتخاباتو پر وړاندې و ستونزه بلل کیږي. له بلې خوا د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له ټاکلي معیار نه د رایې پاڼو زیات چاپېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه د راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي او انتخابات به یو ځل بیا لانجمن شي. دا موضوع زما له کابل بل همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه آن صاحب. بخنوري صاحب، له امنیتي او نورو بېلابېلو ننګونو سربېره له ټاکلي حد او معیار د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې یو بل سرخوږی او ستونزه ده. په انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري دغه زیات چاپ شوې رای پاڼې د نامسولو وسلوالو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو نه د استفادې لپاره 15% رای پاڼې چاپې سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% رای پاڼې زیاتې چاپې کړي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایطو او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د لزایتونو د استفادې لپاره دغه اقدام کړی ده. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، تاسو نه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو لپاره یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوسم اقتصادي خبرونه لرو. خاطر پردیسی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان سوداګریز بندر وروسته له څلورو کلونو بیرته پرانستل شو. د افغانستان د متشبثون علي بورډ مشر رحیم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد بندر د ځینو ستونزو له کبله په 2014 کال کې تړل شوی و. نوموړي هغه ستونزې یاد نه کړي چې لامل یې دغه بندر تړل شوی و، خو وی ویل چې په پرانستو سره به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتې شي.
دا بندر د صادرات او واردات په مخ پرانستل شو. پاینده کې کیدای سی ټول سوداګر او خصوصا د جنوبي حوزې د خوست او پکتیا او پکتیکا او د کابل د دې بندر نه استفاده وکړي.
د نوموړي په خبره پخوا به د غلام خان بندر له لارې په ورځني ډول تر سلو موټرو تګ راتګ کاوه. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوي د سمبولي میاشتې په 14 نیټه به په دغه ولایت کې دغه خونې د مدیره پلاوي خپل منځي ټاکنې ترسره شي. دغه خونې مشر عبدالمتین کلندری ازادي راډیو ته وویل چې تر دغه ټاکنو وروسته به د غزنی ولایت اقتصادي وضعیت هم کنټرول شي.
زمینه را برای مسایل بکنن که دولت قبول بکنه. فرصت سرمایه گذاری را در بخش صنعت، در بخش صادرات و موانعی که روی سرمایه گذاری در سطح ولایت است، اینا از من تاثیر گذاری خود داره.
خغلی قلندری وای د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونې د مدیر پلاوی لپاره ډیر لس سوداګرو ځانونه نوماند کړی دي. د نوموړي په خبر لڅو کلون را پدی خو سره لدی چې کرنیز محصولات او صنعتي فعالیتونه کیږي خو جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. او د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني 55 پوله، یو یورو واتی افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني 60 پوله، یو سودریال 60 افغاني 80 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغاني، زر ایرانی تومان 80 افغاني 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 490 افغاني.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. او اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نور هیوادونه هم باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نومونه یاد کړل. دا موضوع زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړې په سټډیو کې سره دی. ملالۍ جان، ترامپ دا خبرې څه وخت کړي او ولې اوس کړي دي؟
نوري صاحب مننه. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونو یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل او وی ویل چې دوی په هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځ له تهدید سره مخامخ ده، خو هندوستان په دې اړه هیڅ نه کوي. او دوی ویل چې پاکستان هم په همدې سیمه کې موقعیت لري، خو پاکستان یو څه کوي او دومره نه کوي لکه څومره چې باید یې کړی وای. د همداراز ویل چې د سخت دریځ پر ضد دا عادلانه نه ده چې یوازې امریکا باید هلته جګړه کوي چې زرګونو کیلومتره لیرې ده.
بله، آیا هغه څه چې ترامپ وایي چې په عراق او سوریه کې داعش او نور سخت دریځ ډلې ماتې شوې، آیا په رښتیا وضعیت همداسې ده؟
نوري صاحب، تیر کال د امریکا په ملاتړ ځواکونو په سوریه کې له داعش څخه پاتې سیمې هم ونیولې. له هغه راهیسې اندېښنه سته چې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا سر راټولېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ ومنله چې په سیمه کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله یو ځل بیا سر راپورته کوي، خو ده وویل چې د دې ډلې د حملو کولو وړتیا له منځه تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ وویل چې داعش ډلې د مشرانو نومونه، ځینې نومونه چې محمد عبدالرحمن المولا، سمی جاسم محمد الجباري او متعاز نومان عبد نایف نجم الجبوري پیژندل سوي دي، پر دوی باندې د هر ډول معلوماتو په بدل کې د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. افغان چارواکو او ځینو طالبانو هم همداراز اندېښنه ښودلې ده چې امریکا د طالبانو تر توافق وروسته شای یو شمیر طالبان د داعش ډلې سره یو ځای سي. رويټرز د اگست په 14مه یو راپور ورکړی چې لویدیځ منځګړي هیوادونه غواړي چې ایران او امریکا په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې باید همکاري وکړي. متخصصین وایي چې دا دواړه مخالف هیوادونه شای پر دې خبره سره توافق ته ورسیږي، په داسې حال کې چې ترامپ غواړي امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې همداراز د چهارشنبه په ورځ خپل خبرو کې اروپا ته هم خبرداري ورکړ. نوري صاحب د ویل چې که په سوریه او عراق کې نیول سوي هغه داعش بندیان ونه مني، دی به هغوی همغو هیوادونو ته ورخوشي کړي لکوم څخه چې عراق او سوریه ته تللي وو او له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو. د په ځانګړې توګه د جرمني او فرانسې نومونه یاد کړل او ویل چې امریکا نه غواړي دوی په ګوانتانامو کې وساتي او مصارف یې پر خپل ځان یوسي. د سوریې په شمال ختیځ کې زرګونو د داعش غړي نارینه، ښځې او د هغوی کوچنیان د هغو ځواکونو لخوا چې د امریکا په ملاتړ په سوریه کې دي او ډیموکرات ځواکونه یادیږي، هغوی توقیف کړي دي.
بله، مننه ملالۍ جان. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. قدرمنو اورېدونکو، چې د داعش په اړه یې کړې وې، داعش هغه سخت دریځه ډله چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. ترامپ ویلي چې دا یوازې امریکا نه ده، بلکې د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان، روسیه، عراق او ایران هم باید د دې ډلې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو قومندان وایي چې جرمني به له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وروستي سرتیری تر وتلو وروسته له دې هیواد سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. پرون په مزار شریف کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه، پکې افغان د ځواکونو مشرانو هم ګډون کړی و. مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه رپورټ لري.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20 نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته
کړه،
زموږ دنده تغییر نه دی کړی، موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هیواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دیره دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو.
تاسو له پیغامونو
او هیله جنې کول چې په سوله کې کوشش وکړي. د افغانستان ولس ټول در په دره دی، دعا وکړي چې سوله وسي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي، ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني، نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولی شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره دې کښېني. زموږ دغه خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وکړي. بله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وکړي، او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناستې د افغانستان د حکومت سره کښېننی نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پای به هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ څخه مزنګ درته ولی چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. پارلماني انتخاباتو کې مو د دولت تخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. ټولو ولسوالۍ کې خو زموږ ګرمسیر ولسوالۍ کې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرئ دی، خو خپل معاش هر څه یې معلوم دي. همدوی د موټروانانو صفر کوي، خصوصا د دغې پل پر علاقه باندې ډېر زیرئ، دا د کندهار د دغې پل پر علاقه باندې او د ژریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخي مسؤول وژن اخي دوی پر هر زنځیر باندې ریفستې والای اخي هرې موټروانان دغو نه قدر شبار را بار خبر به ګمرک پر سی هغه مقدار د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جنو اخلي. دې باید دا شر وخت خپل اسمه تل خرج ته تکل سي دا غوړ کې دا نور د غلا او د شکوون دا به کې باندې شم تر حکم جوړي وسول.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا وستا سوسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي او ستاسو ستونزو ته مټي راون غړي. دا هم سوسو پیغامونه چې افغان بسمت سوات لشمیر لاره مراسته ویلې. البته د موضوع په ارتباط د سولې په ارتباط چې مخکې د اشرف غنی سرګندونه مو اوریدې. مولوی محمد ابراهيم لکندهار څخه لیکلي، افغانانو ته تر انتخاباتو سول ډیره مهمه ده. که سول راشینو هرڅه په خپل سمېږي. بشیر حبیبزی له ازر ولسوالۍ څخه د لوګر لیکلي چې ان شاء الله سول برازی که ده پاک الله رضا وی خدای وکړي. عبدالواحد مدقیق لوګر لیکلي، طالب استازي او خلیلزاد باید په نهم پړاو خبرو کې په دایمي اوربند موافقه وکړي. البته تر اوسه دغه نهم پړاو خبري نه دی پیل شوی. خلیلزاد هم د قطر پلازمینه دوحې ته تللی. طالبان ویلي چې ډیر ژر به نهم پړاو خبري پیل شي او دواړو لورو داسې هیله څرګنده کړې چې ممکن کوم هوکړه لیک وشي، خو تر اوسه ځینې اختلافات لا پاتې دي. کور مودان چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې هم موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ. دا به ښه او د موضوع په ارتباط هغه د هغو راپورونو په اړه چې معمولا موږ یې د خپرونې په پیل کې درته خپروو، او ستاسو نظرونه هم هغه ته ضرور دي چې تاسو څه فکر کوئ. د ورو ورو په افغانستان کې 12:30 بجې ته رسیږو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو اونیزه خپرونه ده. د مخخو ښځو خپرونه یوه بله مخخه ښځه در پیژنو، خو اوس زما همکار فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورکن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسكر تر وټولو به هم له افغانستان او د افغانستان لمنيتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیزي ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیت قومنداني په بیان کې چنن خبر شوی ویل شوی چې په دې ولایت کې د وسوال طالبانو یو قومندان چې یحیا نومیده او د هغوی یو وسوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حمله مسولیت وسپارل شوی وو نیول شوی دي. وسوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت ولو فوقلاده غونډه کوي، هم دار جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د وی بیړی د په بیړی کې د ور لګیدو لامل یو وګړی وجل سوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړی کې 300 کسان سپارو. د پیش دیلت پړت چیرنې کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه و پرانیستي غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو لوري د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو یالاتو ویلی دی چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اگست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخه خزی
سلامونه او نیکی هیلی، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اوري. د مخکښې ښځې په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یوه صحي ترینر او د خصوصي پوهنتون استاده مریم بدری، او بله لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغه شوې او دمګړۍ په یوه معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحي ترینرۍ په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یوه مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه، په افغانو رسنیو کې په کار پیل وکړ، خو دغه پیل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې یې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده، په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډېره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامته اوسه مننه. لومړی غواړم اغلې بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو
او اوریدین کو ته نو څنګه تاسو پښتنه وکړه هغه میرمن چې د باندې کار کوي او د کور مصرفیتونو کې هم مصرف وي یو بازي ورته مشکلات پیدا کیږي خو پر صورت بیا هم دوی غوړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته نو په دغه خاص ورځو کې بز وغه نو کریانی وي او هم مصرف یا تونه زیات وي په دغه موضوع کې نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بز وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې ما او بز وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حدمان واوسو نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته په سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي خو زیاتره د باندې کارونه مصروفه دي نو زیات دي مصروف وو
اغلی هوتک مختل می اساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي دا اختر مهم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان څنګه چې تاسو ویګ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو ډېرې وخت په کور کې نه متاسفانه زکه چې تاسو خپل خپويږي نیمه ورځ پانتون شي نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته راشي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډېرې وخت بلم خپایم چې یعنی کورنۍ ډېره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسؤلیتونه دې مونږ هم په مسؤلیت
تاسو ول چې ذکر کوي په کومه برخه کې مو ذکر کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او ام دې کې مصروف یم تر څنګه مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او زین نور رسنۍ سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې زین لیکنه هم کوم ادبی نو بس پم دغه کارونه باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اغلی بدری غوړم چې ستاسو د کار پاړه ک معلومات راکې چې ملن کوم زاینو کې تاسو مصروف یاست کار مو څنګه دی ځینی دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینی دندې پوره ورځ مصروف یې
ما نه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحی ترنر په پایس باندې او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه مرزي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږی چې په روختون کې کار کول لږ ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غاړي باید حتما موږ په سمه توګه رسیدګي وکړي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل الته ځکهونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دواړه په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډېر څه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ
ځای دي له غربان د یو اورېدونکي د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
مننه د خوتخ څخه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي پین او د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي پین کوم باسو کې دي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هوتک تاسو لیکوالي کوي آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والله متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې غلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک د استعداد راکنه شاعره به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزی څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من نفرشته جانه د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کا لکه خانهی کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم هماغه رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنې خوشحاله ورنه لاړ شي، او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي، او د غټ عید یعنې چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړې وي او ذبحه کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي.
یوه لنډۍ ته وایي، ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هم هغه تقریبا کمرنګه شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي؟
مال نه فرشته جانې، زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو ښو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي؟
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی، نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسې یاستې، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټرانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنیو کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه ما دیر خوکی
بله یه همی واری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زیسا خمهربانی اوکی؟
سلام علیکم آزاد در رادیو همیشه نه همکار در مرجان درکی هم در خود سولید نگر طرف تماس بیا
خیر آلا از که غلی گل مرجان میده بانی؟
امال ناواکی هم لکتر اگه چی منگورو در دونه پاک لری در هر ولید زونت در دونه دیزه که دلتا خود که در تواگی گمه چی په خوښ کې موږ دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې دغه ایده را سره وړي، کوم فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود ریواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي تیاره کړي. باور وکړه چې یو چېرته خبره کوله چې موږ ګنې یو چا کا ایدي وړلنې تر شلو زرو پورې موږ په ایدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی؟
کور ودم ښهله ښاغلي ګل مرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلي بدري غواړم بېرته راوګرځم ستاسې کار ته، کله چې تاسې پوهنتون ته ځئ او هلته ته تدریس کوي چلن مو د مسلینو سره څنګه دی ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي
من نه فرصت جنې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام نو زه د مسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي زما زه خپله یو آرامه یم او چلند مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي احترام باید ولرو نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره هغوی
ایا د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدی چې خبرې وکړي
فرشته جانې تاسو د ازموینې خبره وکړه نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم نه تنه د صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعت شي او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړه نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه مثلا د درس نه د تشریح نه هغه کوم مثلا ترینینګونه چې ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخکې ځم
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي
جدي کېدل نه زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده او یعنی کم وخت کېږي د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځۍ ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځۍ ته درس ورکوم نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف اوسم
بلې نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي مدیریت ته راشي یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي
فرشتونه زه باید تاسو ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خپلو ته ورسوي نه تنها په صحي بخش کې بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو هغه که ژورنالیزم دی که طب دی که انجینیري ده په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ کله چې تاسو خپل استعدادونه وپېژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکړئ زحمت وباسئ کوشش بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو مګر د هغې دپاره د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو کوشش وکړو کوشش تر ټولو زیات مهم دی او په ځان باندې باور چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ خپل ارزښتونه په هره برخه کې تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي د هغې لپاره کار وکړئ او زحمت وباسئ
ډیر ښه اغلی هوتاک رزو تاسو راته وایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ معمولا د ښځو سره مخ کیږي څه تاسو هلته وینئ
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایتو کې دي ستونزې خو هغوی لري ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي هم ورسره مالداري شي کنه بهر او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي او تر څنګ په استعداد به زه درته دا وایم فرشته جانې چې دوی ډېر ښه استعداد لري دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي او بیا په نخچې باسي بیا په غوي باندې خیسه دوخ کوي دوی
لاسي صنايع کې
لاسي صنايع کې ډېر لایق دي یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي او ډېر خیسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی هغې ته وګوري که نه نو اصلا باور به یې ونه شي چې دا د لاس کار دی دا هم یو استعداد دی او همداسې نور کارونه دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مرۍ یا دغه لاسي ګنډل دی نو کار دوی ډېر ښایسته کوي استعداد دی یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي د کور کار کوي لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي ماشاءالله
ښځې هلته په مالدارۍ بوختې دي
بوختې دي واقعا چې ستونزو سره مخ دي
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې موږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه یې ټیټه ده اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جبته سي
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي
مرکز او ولسوالۍ لرو د یعنی ستره لنګار پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګار پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم هلته تاسو وګورئ چې مېرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډېر وخت هغوی ډېرې ازاده دي مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډېر زیات تفاوت لري
اغلې بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم تاسې وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته مېرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر
فرصتونې د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې اسکیلی یعنی کم میرمنی دی چلتا کار کوي خو په روختونونو کې شته دي قابلګانې نرسانې ډاکټر صاحبانه شته دي کار کوي مګم د یو سری غلط راوجونو لکبله او متاسفانه دو خطر نه چالتا په زیاتره ځایونو کې او امنیتی حالت خراب دي میرمنی ذات نشي کولای د کور نه بیرون شي او کبیرون هم شي بعض مشکلات ورته وسی خو په روختونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي اوس خوشبختانه ویلای شم چې مصروف دي کارونه
روختونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه ښه دی اوس وضعیت ښه شوی
د مخکني وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي یعنی موږ یو دوه روختونونه هلته کتلی دي خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دوبخش کې مېرمنې ولرو تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی مېرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هېڅ وخت هغه نه قبلوي مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي
بلی اغلې هوتک تاسې د لغمان یادونه وکړئ چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي آیا کله د ستونزې سره نه یې مخ شوي ځینې مېرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې و. یعنی زه په کابل کې وم خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړې شوې هغه ګواښونه هغه اصلاً د ماده یاد نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده چې زه هم دهمغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
ولې ستونزه څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بېغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسو وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږېږو که نه. بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول، نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بېګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی حمایت چې هغه زما د کورنۍ وو. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو. او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته یې چا خبره موږ زارۍ کړې دي هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلی بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو ته پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرستتنې د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم او ما خپله طب متخصصه وسلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره مې، مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی لپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو لپاره.
څنګه غواړئ کار وکړئ؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړئ یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړئ د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرصتونه زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، له سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله او د خپلې صحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم او که نور هیڅ هم نه وسی دغه عادي ترینینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریض سره کوای شو په عاجل حالتونو کې څنګه کوای شو او ترینینګونه ورته دایر کما جوړې کم او هلته کار وکم. زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحیح مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی او د نشه یي توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي، نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان ترنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل ازادی راژیو.